درانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مسپښین دوی بجې دي. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تشناس ملاندې پروګرام لرو، خو لومړی مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. په میدان وردګ او فراه ولایتونو کې په دوو ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د میدان وردګ ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن یک شنبه د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلیو له یوه موټر سره د باروونکي لارې د ټکر په نتیجه کې د یوې کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپیان شوي دي. له بلې خوا د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون شنبه د سپرلیو د یوه موټر د چپه کېدو په پیښه کې دوه تنه مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د طالبانو د ترافیکو عمومي رئیس وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1200 تنه په ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي. 15 تنه افغانان چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د سکرو په یوه کان کې کار کاوه، په کان کې د ګازو د خپرېدو له کبله مړه شوي دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې دا پیښه پرون شنبه د هرنایي ولسوالۍ په شاراک کان کې وشوه. ځایي چارواکو ویلي چې یوه خصوصي کان ته شپږ کارګر ننوتل او د سکرو کیندنه یې پیل کړه. وروسته 15 تنه د میتان ګاز له کبله مړه او شپږم چې سخت بې هوشه شوی و وژغورل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری اعلان وکاوه چې سند ایالت له بیلابیلو زندانونو څخه 43 تنه افغان اتباع خوشي کړي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. قونسلګری په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په خوشي شویو بندیانو کې ښځې، ماشومان او د ښوونځي 21 زده کوونکي شامل دي او هغوی د اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان شوي وو. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمیشنری یو ان ایچ سی آر د میندو او ماشومانو د مړینو د کمولو لپاره په بامیان ولایت کې د قابله ګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دوهم پړاو پیل کړ. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د قابله ګۍ د زده کړې پروګرامې د اروپایي اتحادیه او همکارو مؤسسو په مالی مرسته اجرا کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری په وینا د قابله هڅه کوي چې افغانستان کې د میندو او ماشومانو د بریډو کچا ټیټه کړي. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري، مسکو او کیف هری وو د متحدو عربي اماراتو په منځګړتوب 103 جنگي اسیران تبادله کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون شنبه تایید کړ چې هیواد خپل 103 پوځي پرسونل له روسیې څخه بیرته راستانه کړي دي. هغه په خپل ایکس پانه یا په خوني ټویټر لیکلی له روسیې سره تبادله شوی اسیران اوکراین ته رسیدلی دي. زیلنسکی د اوکراینی عسکرو عکسونه خبره کړي چې یو بل تغیر ورکوي او په موبایل ټلیفونونو خبري کوي. د روسیې دفاع وزارت هم اعلان کړی چې د متحده عربي اماراتو په منځګړتوب د یوې موافقې لمخې 103 اوکراینی عسکر خپل همدومرو سرتیرو سره تبادله کړي دي او لشتر لږه اته کسان هغه مهال مرشل چې د غیر قانوني کډوالو یو وړه بیړۍ د بریتانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې ډوبه شوه. دا پیښنن یک شنبه سهار وختي هغه مهال وشوه چې کډوالو غوښتل له فرانسې څخه په کښتۍ کې بریتانیا ته ولاړ شي. دوی ونه د مخه د شپږو ماشومانو او یوې امیندواري میندې په ګډون 12 کسان په ورته پیښه کې بلشول چې دا د روان 2014 کال تر ټولو وژونکې پیښه وه. د بریتانیا او فرانسې د بیړۍ چلونې د اداریو د مسؤلانو او ساحل ساتونکو په وینا په وروستیو ورځو کې له دې خطرناکو او سړو اوبو څخه د تېرېدو لپاره د ناقانونه کډوالو هڅې زیاتې شوې دي او یوازې د شنبې د ورځې تر پایه په 24 ساعتونو کې 200 کډوال له کوچنیو بیړیو څخه ژغورل شوي دي. د بریتانیا د کورونو چارو وزارت د شمیرو پر اساس د دغو کډوالو اکثریت د افغانستان، عراق، سوریې او ایران اتباع دي.
ترشنه آسمان لاندې
بیرو درانو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د طالبانو له لوري د افغان ښځو خلاف د محدودیتونو له زیاتېدو او د نویو قوانینو له اعلانېدو سره په نړۍ کې د افغان ښځو بد وضعیت ته په نسبي ډول پام زیات شوی دی. تیرونه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 50 غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هر اړخیزې حللارې غوښتنه وشوه. د ملګرو ملتو لوی کمشنر ولکر ټراک د بشري حقوقو وضعیت ته په اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او همداراز کلتور قربانی شوي دي، خو د پرشزو د طالبانو بندیزونه بې ساري ظالمانه او سیستماتیک جنسیتي ظلمونه وبلل. په همدې منځ کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانې هم کراري نه دي کښېنستي او هلې ځلې ډېرې کړې دي. دوی نه یوازې په جنیوا کې د بشري حقونو په شورا کې خپل غږ اوچت کړ، بلکې تازه په البانیا کې یوه لویه غونډه جوړه کړه. د البانیا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شول چې پر ښځو د طالبانو له لوري د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو لپاره دي پر دې ډلې فشار ډېر کړي. د دې غونډې په پای کې دوی یو پریکړه لیک صادر کړل او په هغه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره اړیکې عادي نه کړي، څو هغوی مجبوره شي د ښځو خلاف له سختو قوانینو لاس واخلي. په دې خبرونه کې به زموږ تمرکز په دې وي چې دا ډول غونډې څومره اغیز لرلی شي او آیا د طالبانو د سخت دریځو پالیسیو مخالف افغان فعالانو یو ګډ پلیټفارم جوړولی شي چې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته واړوي او له دې طریقه پر طالبانو هومره فشار راوړي چې هغوی له خپلو افراطي پالیسیو لاس اخیستو ته اړ باسي. زموږ د دې خپرونې میلمانه در پیژنم او تمه ده چې تاسو اوریدونکي به هم د خپرونې په ترڅ کې له موږ سره تماس ونیسئ او نظر به څرګند کړئ او یا زموږ له درنو میلمنو څخه به پوښتنې وکړئ. زموږ میلمانه او میلمنې دي د ښځو د حقونو فعاله خاطره امرخیل، افغان ژورنالیسته هیله شمس، د ښځو د حقونو فعاله نظیفه جلالی او همدارس په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ امیر ګران. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترمه امیر خیل، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. ما اشاره وکړه چې په ورستیو کې ځینې کانفرنسونه جوړ شول د افغان ښځو، موضوع پکې مطرح شوه، هغه محدودیتونه چې طالبانو ورځ په ورځ زیات کړي دي هغه ته توجه وشوه او وغندل شول. دا ډول غونډې څه فکر کوي چې څه تاثیر لري؟ آیا د افغان ښځو خلاف چې کوم محدودیتونه دي د هغو له کمولو سره به څه ناڅه مرسته وکړي؟
سلامونه سلوان صاحب تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، هیله لرم چې ټول خوښ او روغ اوسي. البته تاسو تاسو پوښتنه ته بل د البانیا غونډې ته هم چلان اول نه کولی شي مثلا دا ډول غونډې زیات تاثیرات ولري، که چیرې ونه شي کولی سلسله نه د ښځو مشکلات حل کړي ولا تر یو حده پورې کولی شي د افغان ښځو آواز اوچت کړي او د افغان ښځو ستونزې ناخوالې نړیوالو ته ورسوي، نړیوالو ټولنې ته ورسوي. او همیشه په بهر کې همدا ټولې میشتې ښځې دي چې دوی همیشه د افغان ښځو آوازونه اوچت کړي دي او تر نورو پورې رسولي دي، ځکه پراسته په افغانستان کې موږ ته ټول وضعیت معلوم ده. بیرن په افغانستان کې په خځو باندې یو څه شرایط وزر شوی دي، هغوی هڅه نه شي کولای چې خپل آواز اوچت کړي، یعنی په لوړ آواز باندې خبرې وکړي، څه بیا هغوی لاړ شي یعنی خپل حق وغواړي. نو دا ډول ستونزې یعنی زیات تاثیرات لري، زیاتې ممکنه زیاتې مثبتې پایلې ولري، ځکه چې دوی همیشه د هغوی آواز اوچتوي. که چیرې د کومې بهر کې چې میشتې ښځې دي دوی د افغان ښځو غوږ ونه شي، د هغوی آواز اوچت نه کړي، د نړیوالو له پامه هم چلند وغورځي دي. نو همدغه افغانې ښځې دي چې تر اوسه پورې البته افغان ښځې د نړیوال پام نه دي غورځېدلي او د هغوی آواز همیشه غوږته رسولی.
ډېره مننه محترم امرخیل. محترمه جلالی هم له سټوډیو سره وصل ده. تاسو ته مرکلی وایم. تاسو په خپل دی البانیا په غونډه کې ګډون درلود، که لمړی د دې غونډې په اړه زموږ اوریدونکو ته وایس، هغه څه چې تاسو تمه درلوده هغه څه غونډه وه؟ یعنی فکر کوئ چې د افغان ښځو غږ نړیوالو واورید؟
اونی کی هلی تاسو ته قدرمن خويندو ته چې نن په دې خبرونه کې زموږ سره دی او نور ملمانه کچيري دورونو څخه یو ته هم خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ګوري په دغه ناس ته سربیره مخکې له دې نه چې دې ناس ته ورسمه په جنیوا کې د بشري حقوقو کونسل کې چې کوم جلسه و په دې کې مې هم ګډون کړی و او په دې کې مو هم تر خپل اندازې پورې څه چې زموږ په وس باندې وو یو ډیر باجزیات راپور مو جوړ کړی و په ډیر زحمت باندې هغه مو وړاندې کړل چې د افغان میرمنو د ژغ اورېدلو په خاطر باندې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض د بحران د جلوګیری او کنټرول په خاطر باندې نړیوال باید دې ته توجه وکړي او هغه غیر مسؤلانه اقدامات چې دوی تر دا اوسه پورې کړي دي خو په سیستماتیک شکل باندې بیرته په یو نحو باندې دوی طالبانو ته تریبیون برابر کړی دی، دوی طالبانو ته لاره برابر کړې ده، دوی د طالبانو اکثریت خواستې منلې دي. او زه فکر کوم شخصا زما په نظر باندې چې طالبانو ته دوی دا جرأت ورکړی ده چې هر ورځ یو نوی محدودیت په افغانو میرمنو او خوندو باندې وضع کړي. را بس هم د البانیا کانفرنس ته البته زه مخکې له دې نه چې زه ولاړه سمه ډیره زړه مې نه شه کولی په دې خاطر باندې چې ما وویل اوس هلته چې موږ ولاړ سو د 130 څخه تر 140 میرمنې دي او د مختلفو اقشارو څخه راغلي دي او په دې کې ځینې داسې خویندې سته چې طبیعي خبره ده چې یا به د سیاسیونو سره مشکل لري ګر چې زه خپله سیاستمداره نه یم، زه د بشري حقونو د مدافع په حیث باندې کار کوم او هلته چې زه ولاړم خپل هغه سری کرښې مې درلودلې ځینې څه چې زما ذهن ورته مخشوشه و او ما داسې فکر کول چې شاید موږ لاقل یو هغه نتیجه چې په خپل مابینځ کې غواړو نتیجې ته ورسیږو شاید دا زموږ لپاره ډیر مشکل وي، ځکه په دغه درې کلونو کې نه یوازې دا چې بلکې د طالبانو سره په مذاکراتو کې ما اشتراک کړی وه، د نارینه او ښځینه او مذاکراتو کې ما اشتراک کړی وه، لیکن د دې غونډې یو کوچنی توپیر دا و او ډیر مثبت پوینټ یې، زه نه وایم چې په یو ورځ کې به دا غونډه نتیجه ورکړي یا به نړیوال راسي سمدلاسه به د افغانستان د ښځو ژغ واوري، ځکه زه په نړیوالو باندې باور نه لرم. ما خپل باور په دوی باندې ځکه د لاسه ورکړی دی چې دوی په دغه درې کلونو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله د افغانستان د میرمنو د افغانستان د خلکو په افغانستان کې هر بدبختي چې ده نن صحیح دی چې افغانان په خپل حساب باندې مقصر دی، لیکن هغه اکثریت قصور د دوی دی او زمينه سازي کوي دې مسلې ته، وغه هم په ډیر ډیپلوماسي شکل باندې په ډیر سیستماتیک شکل باندې د سیاستونو څخه په کار اخستنې باندې په هر حال چې د موضوع څخه لیرې نوسو. نو تر ټولو شو پوینټ دا و چې هغه میرمنې چې ګیلې درلودلې هغه وکولای شوی چې د سیاسيونو سره دغه ګیلې په مخامخ شریکې کړي، مثلا دغه خبرې وسولې په تیرو باندې خبرې وسولې په اشتباهاتو باندې خبرې وسولې دا چې در پراتلونکي کې د دوی سری کرښې څه دي په دغه باندې خبرې وسولې چې دا واقعا زما لپاره هم من حیث دی او افغان انجلۍ ډیره مهمه و چې دا سنی یو ځل بیا د افغانستان میرمنې د هغه سیاستونو قرباني سي چې لکه په تیر نظام کې چې هم قرباني سول، یعنی د میرمنو مشکل په افغانستان کې یوازې د دغه درې کلونو دوره نه ده، بلکې حتی په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې میرمنې مشکلاتو سره د بشري حقوقو د نقص سره په مستقیم شکل باندې مخامخ ولي. نو یو هغه مثبت پوینت چې واقعا زور باندې قانیسوم هغه د دې چې واقعا کچیر میرمنې وغواړي لکه څنګه چې فائدنه په افغانستان کې د اعتراضات وکړله دی که وغواړي کولای سي چې یو اجماع ته ورسیږي په نارینه باندې، واقعا ما دا باور نه درلودې ځکه د دوی سره په هر مذاکره کې چې ما اشتراک کړی دی دغه یو حداقل یو کوچنی نتیجه مو ځینې ونه لیدله، لیکن په دې غونډه کې زه دغه نتیجې ته ورسېدم چې لا اقل که افغانستان میرمنې وغواړي دغه مختلف اقشارو څخه د رسنیو څخه میرمنې راغلي وي، بشری حقونو مدافعان وو، د اعتراض کوونکو جنبشونو څخه میرمنې ولی، مثلا د سیاست مدارانو څخه، د تیرو سیاسيونو څخه میرمنې ولی، د افغانستان د دنن څخه میرمنې راغلي ولی، د ایران او پاکستان څخه میرمنې راغلي ولی. نو دغه خپل د دې نمایندګي کوي یو اجماع وسی حتما میرمنې کولای سي یو اجماع ته ورسیږي. او یو بل مهمه موضوع چې زه غواړم ورته اشاره وکم، په افغانستان کې ټوپک سالارانو خپل امتحاني ورکړله، طالبانو خپل امتحان ورکړل. په تیرو شلو کلونو کې چې د جمهوریت نظام کې هم مرد سالاري سیستم په اداري او دولتي اداراتو کې و، متاسفانه هغوی هم خپل چانس و ازمویل، خپل امتحان یې ورکړي. د اوس لپاره زه فکر کوم دغه یو ښه فرصت دی، یوازنی کس چې د افغانستان لپاره کولی سي دی یو ښه تغییر راولي، یو ښه بدیل دی جوړ کړي، ځکه د افغانستان میرمنې هر لحاظه الحمدلله چې جوړ سوي دي، آماده سوي دي.
ډېره مننه، بیا به هم نوبت درکو. سلامت اوسئ. کور ودان ور بشو اغلی شمس ته، هیله شمس تاسو ته هم هرکلی وایم. تاسو د اړول غونډو ته څومره امیدواره یاست؟ دې ته په پام چې په دا ډول غونډو کې ځینې وایي چې یوازې هغه میرمنې برخه اخلي چې له هېواده بهر دي او د طالبانو له محدودیتونو سره مخامخ نه دي.
ډېر زیات مننه. د هر څه نه مخکې خپل سلامونه نیکې تاسو ته او ټولو محترمو لیدونکو ته سلامونه نیکې له وړاندې کوم. هیله چې ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ.
سلامت اوسئ.
دا چې موږ تاسو پوهیږو، کانفرنسونه نیول یا دا ډول د ښځو راټولېدل د افغانستان د ښځو د هغه مشکلاتو بیانول کوي، یعنی د ښځو هغه مشکلات چې دي، د ښځو د هغه غږ پورته کوي چې دغه د افغانستان په ښځو باندې، یعنی د هغوی باندې مثبت تاثیر لري. ځکه کولی شي چې یو داسې یو څوک لري چې هغوی غږ پورته کړي. موږ ګورو چې په افغانستان کې کچېرې موږ هر څومره خپل غږ پورته کړو، بیا هم هغه زموږ غږ نه اورېدل کېږي. مثلا په دا درې کاله کې چې نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي، په دغه درې کالو کې موږ څومره غږونه پورته کړل چې دغه نجونو دروازې باید د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیستل شي، خو دا خبره ونه منل شوه. وروسته د هغې څخه دا چې موږ ګورو چې بیا هم د امر بالمعروف څخه د بل امر هم، یعنی راغلی ده چې دا ښځې نه شي کولی هم د هغې غږ هم پورته شي، که هغه تلاوت په برخه کې، که د نعت په برخه کې. که چېرې موږ اسلام ته رڼا واچو، نو په اسلام کې خو داسې نه دي راغلی چې ښځه باید په کور کې قید کینو او هغه باندې دروازه به قلفوي، نو بیخي به ښځه د کور څخه نه راوځي. نو وروسته د هغې څخه دغه ډول کنفرانسونه نیول، په د ښځو راټولېدل، د هغوی د ښځو د غږ پورته کول د افغانستان ښځو باندې مثبت تاثیر لري. ځکه په دغه کنفرانسونو کې د هغوی په مشکلاتو باندې بحث کېږي، داسې تعلیمي مشکلات موږ لرو، همدارنګه په بېلابېلو برخو کې موږ د دندو په برخه کې مشکلات لرو چې په ښځو باندې د دندو اجازه هم نه ورکول کېږي. ښځې د څومره زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، همدارنګه هلته کېږي چې د هغوی په کنفرانسونو کې د دوی مشکلات بیان شي. موږ او تاسو ګورو چې ښځو ته د دندو اجازه نه ورکول کېږي. موږ داسې ښځې لرو چې هغوی خاوند نه لري، سرپرست نه لري په کور کې، او د ډېرو اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي. نو په دغه ډول کنفرانسونو کې مثبتې خبرې کېدل او انشاءالله چې یو ښه پایل ته رسېدل، دا به د افغانستان په ښځو باندې یو مثبت تاثیر ولري، تر څو دوی هم موشي کولی هر هغه څه چې دوی حق دي هغه حق لاسته راوړي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. زموږ بل میلمه پخوانی ډیپلومات امیر ګران دی. ګران صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. وایي چې طالبان ډېرې ستونزې لري چې له کبله نړیوال نه غواړي د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، تعامل ورسره وکړي، اړیکې ورسره ټینګې کړي. اما تر ټولو لوی ضعف نقطه همدا د ښځو مسله ده چې د نړیوالو پام ډیر ځان ته اړوي، او نن سبا په نړۍ کې ښځې قدرتمنې دي، په اکثرو اروپایي او امریکایي هیوادونو کې قدرت په لاس کې لري. او دغه مسله ځینې وایي چې تر ټولو هغسې یو برخه ده د طالبانو چې په دوی باندې کېدای شي نړیوال فشار راوړي، یا افغانان کولی شي له دې طریقه د طالبانو حکومت اړ باسي چې نه یوازې د ښځو په برخه کې بلکې په ټولو برخو کې بشري حقونو ته توجه وکړي. تاسو څه فکر کوئ؟
ډېره مننه څاروان صاحب، اجازه راکړئ اول تاسو ته د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته او همدارنګه دغه خوندو ته چې په همدغه مهم بحث کې ګډون لري سلامونه او احترامات وړاندې کړم. زه په دې نظر یم چې رښتیا هم طالبان څه باندې درې کاله دغسې یو واکمنۍ په مخ بیایي چې ورځ تر بلې هغلته په ښځو باندې فشار دی، د ښځو حقونه نقص کوي، او همدارنګه ښځې په سیستماتیک ډول باندې په کور کې کینوي او هغه تر فشار لاندې دي. اوس د مثال په توګه باندې همدغه نوی فرمان چې د ملا هبت الله لخوا امضا شوی دی، دا څلور فصل لري. دغه ته په کتو سره وګورئ، دوی وایي چې د ښځې ټول بدن عورت دی یا حتی آواز یې محرم دی. او له بلې خوا پوهنتونونه، تعلیمي دروازې، د کار دفترونه او دغسې نور فشارونه په ښځو باندې دغه یو زر نوي ورځې کېږي یا څومره ورځې کېږي، دغه ګوري په ښځو باندې سخت ظلم دی. دا یو استبداد دی، یو دیني استبداد دی چې د طالبانایزیشن په لور باندې د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه دوی روا ساتلی دی. دا د افغانستان په داخل کې ښځې چې د افغانستان د نفوس له نیمایي څخه زیاته برخه جوړوي، او همدارنګه نور نارینه او ځوانان، دا په هیڅ صورت سره له طالبانو سره نشي منلای، او دا واکمنۍ به په دغه ډول باندې ادامه هم پیدا نه کړي. او همدارنګه په خارج کې هم هغه د ملګری ملتونه، د بشري حقونو نړیوال سازمانونه، حقوقي بنسټونه، دغسې مدني بنسټونه، او له بلې خوا امنستي انټرنیشنل په دغسې قوانینو باندې انتقادونه کړي دي. دا یو ظلم دی. له بلې خوا وګورئ، په همدغه فرمان باندې د هرات یوې د مدرسې یو عالم طالبانو ته چیلنج ورکو، وایي راشي آزاد ډیبیټ به سره وکړو، مناظره به سره وکړو، چې د تاسې دغه فرمان او د تاسې دغه حکم چې ښځه حق نه لري تعلیم وکړي، یا ښځه له کار څخه محرومه شي، یا په ښځې باندې داسې ظلم وشي، او یا د دې وجود او آواز محرم وګڼل شي، دا د اسلام مخالف کار دی. همدغسې شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ د معدنو صنایع پخوانی وزیر ولو، هغه د پکتیا په پوهنتون کې دغه وینا ما واورېدله، وویلې وایي په ښځه باندې تعلیم کول داسې فرض دی لکه د ماسپښین لمونځ چې فرض دی. دغسې دا سید عباس ستانکزی وایي، همدغسې نور وایي، حتی سراج الدین حقانی دغسې خبرې کوي.
بله،
نو دلته دغه حلقه چې د طالبانو دا اکستریمیست یا ډیره توندلاره حلقه ده، او دا ډیر د پاکستان د استخباراتي کړیو او د مدرسو تر تاثیر لاندې دي. هغوی دغه هڅه کوي په ښځو باندې په افغانستان کې ظلم وکړي، په سیستماتیک ډول باندې فشار پرې راوړي، او د دوی بل فرمان نشته. ښځه دې هغسې وکړي او ښځه دې دغسې محرومه شي، ځوانان له دغه هیواد څخه فرار کوي، دا لوی ظلم دی.
ډېره مننه،
نشي کولای چې دوام ورکړي.
دا ډېره مشهوره ده چې ویل کېږي چې وایي افغانانو په دې اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوي. نارینه خو همیشه دا ثابته کړې ده چې همدغه متل یې ثابت کړی ده، متل ده که مقوله ده چې اتفاق به نه کوي. د ښځو په برخه کې څومره هیله لري؟ ښځې هم افغانانې دي. فکر کوي چې دوی به د خپل ګډ هدف لپاره سره یو شي، په نړۍ په ګوډ ګوډ کې به دوی سره لاسونه یو کړي، او ټول به بې له دې چې په خپل منځ کې سیالي وپالي، ګوندي او سمتي او قومي تمایلات وپالي، د دې خپل ګډ هدف لپاره لاسونه یو بل ته سره ورکړي.
سوال مو ماته متوجه؟
محترم عمر خیل ته ما سوال متوجه.
خو بخیر، خو بخیر، سره زموږ توجه.
لکه چې تاسو خپل مایک قطع کړی دی. نه، مرخیل دی ټلیفون له لارې را سره ده. زما سوال دا و چې ویل کېږي چې افغانانو په دې اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوي. نارینه خو مال همیشه هم دا ثابته کړې ده، همدغه خبرې ثابته کړې ده چې همیشه بې اتفاقي ته تیار دي، اتفاق نه کوي، او دغه جنګونه هم یو علت همدا بلل کېږي. څه فکر کوي چې زموږ ښځینه به د دې خلاف ثابته کړي، لاسونه به یو بل ته ورکړي، د نړۍ په ګوډ ګوډ کې چې اوسي دوی به ټوله سره یو شي، او د خپل ګډ هدف لپاره به مبارزه یو ځای وکړي؟
بالکل، راځو تاسو پوښتنه کا البته ولې نه کچېری افغان خزي مو وړي یو بل سره لاس ورکی ستونزې یو بل سره مرسته باندې حال کې نو تابن کولای شي چې یو سره ستونزې سره رسیدګي وکړي او بل البته کومه غونډه چې وګوره کېږي افغان مېرمنې راځي ټولنې وګوره کېږي نو کچېری دوی کومې خبرې هم کوي یعنی کوم سره اشعار نه ورکوي باید به خپل باندې عمل وکړي نه فقط باید خبرې فار وکړي کچېر د شعار په ډول باندې او څه البته هم دا چې لیدل لري خلک فقط راځي شعار ورکوي خو بیرته عمل پکې نشته نو افغان مېرمنې هم کچېر غونډه کې شراکې هم غونډه برګره کوي کومې خبرې چې کوي دوی ته بیرته عملي باندې اول چې او بیرته نړیوال ټولنه نه ورکوي هغوی هم سره عملي اقدامات ترسره کوي نو کولی شي چې ډېرې پایلې ولري.
بله ډېر زیاته مننه. محترم شمس ستاسو نظر څه دی که چیرته یو شمیر شزی مثلا په البانیا کې راټولی شي یا په جنیوا کې راټولی شي هغه شزی چې مثلا په کابل کې دي یا په نور افغانستان کې دي فکر کو چې هغوی به هم د دوی عرب فیصله چې دوی کې دوی ته به هم د قبول وړ وي او کنه فکر کو چې یو شمیر به بیا دا وایي چې په دې فیصله کې زه نه وم یا زموږ استازی نو ځکه د دوی خبره مشتد منلو نه ده.
لکه څنګه چې موږ پوهیږو همیشه په کانفرنسونو کې یا په غونډو کې د هر ځای څخه هغلته یعنی کسان موجود وي د هرې برخې څخه هلته ښځې موجود وي نو دلته هم چې موږ ګورو تقریبا 160 ښځې یا 100 ښځې یا 140 ښځې چې په دغه کانفرنس کې موجودې وي نو زما په نظر د دوی سره چې کومه مسله دوی راټوله کړې او همدارنګه په کومو خبرو باندې چې دوی بحث کړی زما په نظر د افغانستان د ښځو د مشکلاتو باندې بحث کې شوی دی یعنی ښځو محدودیتونو په اړه د ښځو د تعلیم په اړه د ښځو د دندو په اړه په هغو برخو باندې کار شوی چې اوس وخت کې افغانستان ښځې هم همدې یعنی همدغه ستونزو سره مخامخ دي او په غونډه کې د ستونزو خبر د ستونزو د مشکلاتو په حل باندې خبرې کیږي نو په دغه په البانیا کې په غونډه کې یا همدارنګه په نورو هیوادونو کې دغه ډول غونډې چې نیول کېږي په لومړي سر کې خو مثبت تاثیر لري او ستاسو د سوال په مطابق د افغانستان ښځې یا هغه ښځې چې په کابل کې دي یا په نورو ولایتونو کې دي زما په نظر زما په اند باندې هغوی هم همدا فیصله کوي او د هغوی خبره مني ځکه هغوی چې کله په غونډه کې خبرې کوي یا د یو کوم مسلې په اړه کوي موږ پوهیږو په هغه مسلو باندې چې ښځو باندې محدودیتونه لګول شوی دي او د ښځو محدودیتونه اوس وخت کې په افغانستان کې هم ښځې همدا خپل غږ په همدې باندې پورته کوي چې موږ ته د دندو اجازه راکړل شي موږ ته تعلیم اجازه راکړل شي چې همدغه برخې په کانفرنس کې هم بیان شوي دي او دغه برخو باندې زیات توجه شوي نو زما په اند باندې د ښځو مشکلاتو ټول هغه ښځې پوهیږي د ښځو په مشکلاتو باندې ښځې خپو وړ ډول باندې پوهیږي ځکه د هغوی په محدودیتونو باندې د هغوی په ستونزو باندې نو د افغانستان د ښځو هغه څه چې مسلې دي خپل غږ ترته نشي پورته کولای نو خوشبختانه په دغه ډول کانفرنسونو کې د هغوی غږ پورته کیږي چې دا د افغانستان په ښځو باندې د هغوی په غږ باندې د هغوی په مشکلاتو باندې مثبت تاثیر لري ان کولای شي د هغوی د مشکلات د حل باعث هم وګرځي.
ډیره زیاته مننه کوربدن. اغلی جلالی تاسو د جنیوا یادونه مو وکړه او د البانیا یادونه مو هم وکړه په دواړو کانفرنسونو کې مو برخه درلوده څه فکر کوئ په دغه سې کانفرنسونو په نتیجه کې شزي کولای شي یو مرکزیت رامنځته کړي یو پلیټ فارم رامنځته کړي چې په هغه کې خپل ځخ په مشترک ډول نړیوالو ته واوروي هغوی باندې فشار راوړي چې د دوی غوښتنې په هر ډول مذاکراتو کې چې له طالبانو سره یې کوي په پام کې ولري.
رایت کانسل کې د بشري حقوقو په کنوانسیون کې هم زموږ ډیر قدرمن همکار هوریه جان مصدق چې ډیر احساساتي هم هلته وغږیده د افغانستان د میرمنو د مشکلاتو په حق لباندې او څو مهم پوینټونه چې هلته موږ په سایت وینټو کې د مختلفو میشنو یا د مختلفو هیوادو د دایمي نمائندګیو سره شریک کړلې هغه مثلا په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض مسله او د جنسیتي اپارټاید مسله او د میرمنو سیاسي مشارکت مسله او چې زموږ تر ټولو غلوې برخه یا لوی ګیلمندی د نړیوال ټولنې هم دا و چې تاسو خپل په سیستماتیک شکل باندې په نړیوالو کانفرنسونو کې د طالبانو په وړاندې د میرمنو دغه مشارکت تر پښتنې لاندې باندې وړي، او په انتالیا کې هم د جنسیتي اپارټایډ څخه نیولي تر د میرمنو تر حکومتداري او د میرمنو تر سیاسي مشارکت، اقتصادي مشارکت، حتی بشر دوستانه مرستې، حتی صحی برخو کې چې نن او سبا په افغانستان کې ویل کېږي چې صحی برخو ته میرمنو ته د کار کولو اجازه شته دی، لیکن متاسفانه موږ او تاسو پوهیږو چې په سلهاو میرمنې زموږ خپل سازمان یې په دې تیرو شپږو میاشتو کې کوم سرویګانې چې ترسره کړي دي، په سلهاو میرمنې استعفا ورکړي دي په څه خاطر باندې چې د طالبانو د قانون مطابق دوی یوازې سفر نسی کولی. او افغانستان هغه بدبخته هیواد دی چې 40 کاله یې جنگونه تیر کړي دي، ځینې میرمنې خاوند نه لري، پلار نه لري، یوازې سفر نسی کولی. نو یوازنۍ د حل لاره دا ده چې بیچاره په کور باندې کښېني. نو د مرکزیت نقطې ته تاسو اشاره وکړل، زموږ هم په جنیوا کې او هم په البانیا کې یو مهمه نقطه هم دا و چې میرمنې حداقل باید یا یو سیاسي دفتر ولري او یا هم یو د اماهنګي دفتر ولري. که طالبان کولای سي چې مثلا په قطر کې یو سیاسي دفتر درلودلی سي، د افغانستان میرمن هم د حق لري چې لاقل په قطر کې نه، ځکه قطر خپل یو پرو طالبان هیواد دی، په هغو باندې موږ باور نسو کولی، لیکن حداقل جنیوا کې د بشري حقونو د کنوانسیون په یوه برخه کې هغوی یو ورکینګ ګروپ لري، یو کاري ګروپ لري د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې. نو موږ کولی سو چې یو د ماهنګي دفتر لاقل ولرو او دا ژغ پورته سو، عملته ورباندې بحث وسو، او هغه خویندې چې د افغانستان څخه راغلي وي، هغه خویندې چې مثلا د معترضینو د جنبشونو څخه و، د هغوی تشویش هم همدا و چې د اوس لپاره د افغانستان میرمنې شبکه دي، مثلا نیټورکونه دي په مختلف هیوادو کې دوی کار کوي، هر نیټورک د یو تعداد میرمنو سره کار کوي. خو که چیرې موږ د یو د اماهنګي دفتر ولرو، لاقل موږ کولی سو چې ټول تر یو چتر لاندې راسو. حال دا چې ځینې کوالیشنونه موږ لرو، خو په حقیقي معنا باندې دا چې موږ په نړیواله ټولنه باندې زورورې سو او په هغو باندې واقعا اصلا فشار هغو ته مهم ده چې موږ خپل د دغه دادخوایانو د لارې څخه، د دغه ادوکاسیانو د لارې څخه په نړیواله ټولنه باندې دا فشار راوړو. او یو مثبت نقطه چې زه واقعا د خپل د هر افغان خور څخه مننه کوم چې د هر تریبیون د لارې، د هر پلاتفورم د لارې، د موټر د اعتراضونو د لارې، یا د سړک د سر باندې چې هم دی ژغ اوچت کړي د زده زړه لکومې مننه کوم. په هیومن رایټ کونسل کې د دوی په سټیټمنټونو کې چې 940 وادونه په ګروهي او په انفرادي شکل باندې خپل سټیټمنټونه د افغانستان د میرمنو لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په خاطر باندې ورکړ، یعنی د 13 سیشنونو څخه د سپورا یا معلومیدل چې څومره دوی د طالبانو په وړاندې دغه سټیټمنټونه د جدی نیولی دي. نو زه فکر کوم چې دا هغه نتایج دي چې د همدغه افغانو میرمنو د هلو ځلو څخه را ایجاد کیږي. نو که چیرې موږ دا توقع وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقض کنټرول سي، هم د همدې میرمنو هلو ځلې به وي. که چیرې په افغانستان کې د اکاونټیبلټي میکانیزم یا د ځواب ورکونې میکانیزم د ایجاد خبره هم راپورته سي، هم به د افغانستان دغه میرمنو هلو ځلې، هم که چیرته د بشر دوستانه مرستو، د هیومانیټیرین ایډ یا د صحي مرستو، یا هغه پیسې چې افغانستان ته ځي، د دې د درست تقسیم ډیستریبیوشن او همدارنګه د نظارت او ارزیابي او میکانیزم هم کوړاندې شي، دا هم د افغانستان د دغه میرمنو حل زلی دي چې په دواړو کانفرنسونو کې څه چې حتی په دغه درې کلونو کې په دغه ادوکاسیانو کې چې زه خپل شامل یم، خوشبختانه چې د افغانستان میرمنې ورته زحمت ویستلې دي. نو په البانیا کې موږ دغه نتیجې ته ورسېدو چې اوس موږ خپل قطعنامه ورکوو، نشر کوي، خو زموږ هلې ځلې به جریان لري تر هغه وخته پورې چې موږ یو مرکزیت ولرو، موږ یو د ماهنګي دفتر یو شی ولرو چې لاقل وکولی سو چې دغه نورې خویندې هم خپل ځان سره راټول کړو او په لوړه سطح فکر وکړو. ځکه د افغانستان د میرمنو یوازنۍ مشکل دا نه ده چې د بشري حقونو نقض دی په افغانستان کې، د میرمنو مکتب مسئله ده یا د دوی د تعلیم او تحصیل مسئله ده. موږ په لوړه سطحه باندې فکر کوو، د میرمنو په سیاسي مشارکت باندې فکر کوو، د میرمنو مساوي حقوق په قانون کې موږ غواړو، په حکومتداري کې موږ غواړو. نو دغه هغه لوی مسائل دي چې انشاءالله تعهد مو دا ورکړله چې د همدې کانفرنس به زموږ پایلي، خو پای به نه وي او موږ به خپل کوششونو ته ادامه ورکوو تر څو چې مثبت نتیجه ترلاسه.
ډېره زیاته مننه کوربدن. ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ که ښځې وتوانی شي داسې یو مرکزیت یا داسې یوه شبکه ایجاد کړي چې اغلی جلالی ورته اشاره وکړه، نو فکر کوئ چې په افغانستان کې د ښځو له وضعیت سره به مرسته وکړي؟ نړیوال به مجبور وي چې په هر ډول مذاکراتو کې، هر ډول تعامل کې له طالبانو سره د ښځو مسله مشروطه کړي؟
ساروان صاحب، زه خو بالکل موافق یم. اول دا دی چې متاسفانه په دغه نیمه پیړۍ کې چې په افغانستان کې پراکسی وار یا د ګاونډیو هیوادو د لویو قدرتونو لخوا د نیابتي جګړې تر اوسه هم دوام لري، په دغو کې خارجیانو یا استخباراتي کړیو دغه هڅې کړي دي چې افغانان یې سره ویشلي دي. بل لکه مخکې چې تاسو هم اشاره وکوله، هغه د سید جمال الدین افغان خبره دی، وایي افغانانو په بې اتفاقۍ باندې سره اتفاق کړی دی، چې متاسفانه دغه هم په نارینه وو کې او هم په ښځینه وو کې لیدل کیږي. زما نظر دا دی چې د افغانستان د ملي ګټو په محوریت باندې او همدارنګه د افغانستان د اجنډا په وړاندې کولو سره باید نارینه او ښځینه په خپل منځ کې همغږي ولري، همکاري ولري، او د افغانستان د ملي ګټو ځمکني بشپړتیا، ملي حاکمیت او دغه استبداد د اصلاح کولو لپاره.
ګران صاحب، وبښئ که د ښځو له دې حرکت سره نارینه هم یو ځای شي، فکر نه کوئ چې بیا به په دغه نارینه خو اکثرا قومي او سمتي او حزبي تمایلات لري، د دوی دغه حرکت به هم یوې خواته بوزي؟
زما په نظر باندې سي دغسې ځینې نښو نښانې په ښځینه وو کې هم لیدلې شوي دي، خو دلته د ډله ییزې میډیا له لارې یا د خواله رسنیو له لارې هم څه ناڅه روښانه شوي دي. شدا د ښځینه دي هم کار کوي، دا د دوی حق دی. په هر نړیوال سټیج باندې چې دوی د ښځو د حق او د په افغانستان کې د انساني حقوقو او همدارنګه د افغانستان د یوه مدني ټولنې د جوړولو او د یوه داسې واکمنۍ چې هغه د جیرو یا مشروعي نظام وي او همدارنګه قانوني نظام وي، د ملګرو ملتو او نورو هیوادو لخوا په رسمیت پیژندل سوی، او داسې استبدال لکه چې همدا اوس موجود ده، دغسې نه یې. فکر کوم ښځینه هم باید دغه لپاره کوشش وکړي. ولې خبره دا ده چې په دغه حق لباندې ځوانانو نارینه چې هغه په بهر کې دي، هغه هم هڅې کوي، ځینې ائتلافونه رامنځته شوي دي. او بل خارجیان وس دغه وایي چې وی وډ ناټ بی انی مور بیبی سیټر فار دی افغانز، یعنی موږ نور د افغانانو لپاره به بیبی سیټر نه یو. افغانان دې په خپله دغه هلې ځلې وکړي چې په خپله یو ځواک شي، یو ځواکمن قوت شي، او د دغې وضع لپاره یو بدیل وګرځي. نو دغه بدیل خو یوازې نارینه هم نشي کېدای او یوازې ښځینه هم نشي کېدای، دغه دواړه باید لاس سره ورکړي. او د افغانستان دغه اقتصادي ستونزو او همدارنګه دغه واکمنۍ چې دا ډیفیکټو واکمنۍ ده او ورځ تر بلې خطرناکه کیږي، او د په ښځو باندې ظلم روان دی. همدغه یو زر نوي ورځې وتلې دي، ښځې له تعلیم او تربیې څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه، همدارنګه له ژوند کولو څخه، له دغو څخه بې برخې دي، او دغه استبداد متاسفانه دوام لري. دلته خارجي کړۍ هم کار کوي، د پاکستان استخباراتي شبکه، آی اس آی، نوري استخباراتي شبکې، د سیمې هیوادونه، دوی کار کوي. او خبره دلته دا ده چې دلته د افغانستان انسان ځورول کیږي او هغه ته تاوان رسیږي. نو دغه مشکلاتو ته او دغه ستونزو ته په کتو سره زه فکر کوم چې ښځینه هم د افغانستان په مختلفو نړیوالو سټیجونو یا سیمه ییزو سټیجونو باندې را څرګند شي، ولې د افغانستان د ملي ګټو پر رڼا کې او همدغسې د ملي اجنډا او ملي واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا ته په کتو او همدارنګه نارینه او ځوانان هم دغه به مؤثر یي او دوی باید په خپل منځ کې همغږي سره ولري. بل خبره دا ده چې دلته طالبان دغسې هڅه کوي چې دوی د سیمې له هیوادو سره ځینې هوکړې وکړي، او دغه په دغه وخت کې چې دوی په رسمیت هم نه دي پیژندل شوي او په داخل کې هم یو مشروعیت نه لري او دا نظام یو دیفیکټو واکمنۍ ده، زه فکر کوم دغه غیر قانوني دي او دا د دې لپاره دوی زمینه برابروي چې دغه خارجي هیوادونه هم له دوی څخه سو استفاده وکړي. اوس وګورئ دغه پراکسي جګړې چې دي دغه د نیمې پیړۍ په افغانستان کې یا په دغه سیمه کې دوام لري، او دغه ابزار دا په ډېره ارزانه بیه دغه خارجي هیوادونه ګاونډي هیوادونه اخلي. زموږ خوا هم ستونزې موجودې دي. د ډیورنډ په تحمیلي کرښه باندې وګورئ دلته ترهګریزې حملې دي. ما پرون بله ورځ د پاکستان په بنو کې د پاکستان خو نسو ورته ویلی د پښتونخوا د بنو په ساحه کې پولیسان راپورته شوي دي. هغه وایي چې موږ دلته ترهګر نیولي دي، له هغوی څخه مهمات ول، له هغوی څخه وسلې ولې، ولې بیا وروسته د فوج لخوا د استخباراتو لخوا موږ ته مکتوب راشي یا څوک راولېږي، هغوی وایي چې دا نفر پرېږدي، هغوی استعفا ورکړه. نو دلته دوی اصدن غواړي چې دغه سیدا پروژې دوام وکړي او جنګي اقتصاد ته وده ورکړي.
د ښځو له حرکت نه مو تمه داده چې دا حرکت دی په ټولو برخو کې فعال واوسي، په نظام کې د ښځو له ګډونه رانیولې تر انتخاباتو تر غوښتنې پورې دی و پراخ بنسټه حکومت تر جوړېدو پورې، او کنه فکر کوي چې د ښځو حرکت دی فعلا تر دې حده پورې محدود وي چې د دوی هغه لومړني حقونه اعاده شي، مثلا د تعلیم حق دی ورکړل شي، د کار حق دی ورکړل شي، او یوازې تر همدې حده پورې.
ډیره مننه. دا چې تاسو خپل په سوال کې اشاره وکړه چې آیا دغه ډول یعنی بیکا لومړني هغه څه حرکتونه چې دا وکړي دا به یو مثبت تاثیر ولري، ګوري هر څه چې دا هغه خپل ځان ته مرحلې لري، کچېر یو کار ستونزمن وي او موږ د هغې مشکلات د حل لپاره باید یو ښه پلان ولرو، نو کچېر هغه پلان موږ ښایسته یعنی په منظم ډول باندې مخته ویسو یو مثبته نتیجه به لاسته راوړو. خو کچېر مثلا موږ اول نه داسې یو لوی حرکت وکړو شاید لویه نتیجه رامنځته نه کړو، ځکه دا داسې کار دی چې څو ځلې یعنی په دې درې کالو کې ډېرې زیاتې دا غږونه پورته شول او همدارنګه خو بیا هم توجه ورته ونه شوه. خو دا ځلې په دغه ناسته کې یا همدارنګه په دغه کانفرنس کې چې کومې خبرې شوې دي، زما په نظر هغه لومړني هر هغه څه چې د انسان دی افغان نجلۍ د افغانې ښځې هغه حق کې هغه ورکړل شي، د تعلیم په برخه کې، د دندو په برخه کې دا لومړني حقونه که ورکړل شي، نو زما په نظر آیسته ورځ په تورېدو سره په دغه ډول کانفرنسونه که نور هم ونیول شي په بېلابېلو برخو کې او نورې افغانې ښځې هم پکې ګډون وکړي، نو دا به یو مثبت تاثیر ولري او یو مثبته پایله به ولري. او که چېرې لومړني هغه څه چې دی یو افغان ښځې حق کېږي، لومړی تعلیم په برخه کې که تعلیم اجازه ورکړل شي، وروسته تعلیم څخه د کار اجازه ورکړل شي، بیا په نورو برخو کې مثلا باید یو ښځه ولوبېږي، وځلېږي په هره برخه کې، ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه جوړوي او په ټولنه کې مهم رول لوبوي. نو که ښځه په هره برخه کې وځلېږي، په هره برخه کې ولوبېږي، نو دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د جوړېدو لپاره، د افغانستان د خوشبخته کېدو لپاره. دا چې آغلی جلالی هم اشاره کوي افغانستان یو بدبخته هیواد دی، او افغانستان یو بدبخته هیواد دی ځکه موږ همیشه ټول ژوند په جنگ کې تیر کړی، موږ هم دا جنگ دا او دا جنگ هیڅ خلاصون نه لري. نو زما په نظر که دغه جنگ مو خلاص شي او همدارنګه داسې یو پریکړه ونیول شي او یو دې پایلې ته موږ ورسېږو چې دغه جنگ کلتور ختم کړو او یو بل سره اتفاق او اتحاد وکړو. که ښځه او نارینه یو بل سره اتفاق او اتحاد لري، موږ ټول یو بل ته لاس په لاس کړو. مثلا نن ورځ موږ ګورو چې په دغه کانفرنس کې د ښځو حق پورته شو، د افغان ښځو سره لاس ورکړو شو، په اتفاق لاس ورکړو شو، ترڅو موږ غږ د افغانستان یعنی زموږ غږ په بل هیواد کې په نورو هیوادونو کې پورته کوي چې دغه موږ ته مثبت تاثیر لري. نو په لومړي سر کې لومړني هغه څه حقونه چې د افغان نجونو کېږي، د تعلیم په برخه کې، دندو په برخه کې، ځکه دا ډېر یو مهم برخې دي. وروسته د هغې څخه موږ کولی شو چې ورځ په ورځ باندې د افغان ښځې چې ډېر قهرمانې ښځې دي په هره برخه کې کولی شو چې ولوپېږي او همدغه کانفرنسونه یو مثبته پایله ولري، او په آخر کې موږ یو دې نتیجې ته ورسېږو چې هر ښځه خپل حق لاسته راوړي او هر هغه څه چې یو ښځې حق کېږي هغه په اسانۍ ډول باندې او په خوشبخته ډول باندې په یو ښه مبارزې سره لاسته راوړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان اغلی عمر خیل. اوس بیرته له سټوډیو سره وصل ده. اغلی عمر خیل، همدغه پوښتنه له تاسو څخه هم کوم. تاسو هم د دې پلوی یاست چې په تدریج دې کار وشي، اوله کې دې حداقل په طالبانو په دې حد کې فشار راوړل شي چې نجونو ته او ښځو ته د تعلیم او د کار حق ورکړي، او کنه فکر کوي چې لدی اوله سره د پټولو برخو په دوی باندې فشار راوړل شي چې لکه څنګه چې اغلی جلالی ویل دوی ته باید مساوي حقوق ورکړي، په حکومت کې باید شراکت ورک شریک شي او پټولو برخو کې دوی ته ونډه ورکړل شي.
بیا هم سلامونه سروان ته. په بخښنه سره چې څنګه مخته راغلې وه زکات سولما، البته ولې نه کچېری په طالبانو باندې البته په تدریج ډول باندې کار وسي بهتره ده. یعنی یو سره که چېرې ټول قواعدات ورباندې وازستي، خو دقیقا موږ تاسو ته معلومه ده دا ټول قواعدات هغوی نه مني. هغوی ځکه ځان ته مستقل دولت وایي. حتی که چېرې موږ تاسو وګورو نړیواله قربان یو سری قواعد وضع کړي وه، هغه هم بېرته سری خو یعنې برخلاف د هغوی هم عمل کړی ده. نو یو ځله قواعدات شاید نور هم د ښځو په ژوند کې زیات تاثیر راولي، شاید زیات ستونزې لري او هم ورته زیاتې شي. هغوی هڅونه په ول باندې نړیوال قواعدات زیات وځي کې هغوی په ښځو باندې فشار راولي. نو دلته که چېرې په تدریجي ډول باندې کار وشي کېدای شي یو مثبته پایله ولري، خو که داسې یو ځل ټول قواعد په طالبانو باندې هم وځي شي ممکن نه ده چې هغوی د ټولو قواعدات ومني او بیا هم په ښځو باندې یو سری قواعدات کم کړي. البته لکه موږ ورځ مکلف طالبان راغلي دي افغانستان ته، یعنی کوم وخت حکومت سقوط کړی ده، لاول ورځ نه تر اوسه پورې همیشه قوانین چې په خود باندې وضع کیږي که چېرې نړیوال هم فشار پرې راوړي، خو بیا یې هم دغه فشار نه دی منل دي. یعنی هیڅ توجه هم ورته نه ورکړي، یعنی برخلاف دغه بیا هم عمل کړی ده. نو که په تدریجي ډول باندې په پلان باندې کار وشي، نړیوال ورسره یو سری
قواعد تر باندې راوړي په نارمل ډول باندې، نو کېدای شي څنګه چې ولري. ډېر زیات مننه کور ودان. اغلی جلالی، څه فکر کوئ ک چیرته یوازې همدغه غوښتنه چې طالبانو کیږي چې ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي، په کله چې همدغه غوښتنه کیږي نو نړیواله ټولنه هم له افغان ښځو سره ولاړه ده، ملاتړ یې کوي، او کچرته غوښتنې تر دې زیاتې مشي، فکر کوي چې نړیواله ټولنه به په نورو برخو کې ملاتړ وکړي؟
په دې باندې خاص پوهیږي، دلته جناب صفی صاحب هم ناس دی چې طالبان د اوسنۍ وضعیت څخه د میرمنو په حق لباندې، کاغه د تحصیل مسله ده، کاغه مثلا د کار مسله ده، کاغه هر نوع محدودیت دی، یو سیاسي سو استفاده کوي او یو استخباراتي پلان حتما دغه تر شا دی.
تاسو سیاسي استفاده نه منظور سره لدین دوی څه سیاسي استفاده کوي؟ ظاهرا خو دا د دوی په سیاسي نظر د دوی ډیر په تاوان دی چې څوک په رسمیت نه پیژني.
خبر هم دلته ده چې کچيري دلته خو طالبان یو شمیر قدرتمند هیوادونو سره لکه امریکا سره خپل تعهدات یې غوی ته ورکړی دي، او طالبان په همدې شکل ساتل دي ځینې هیوادونو په نفع باندې دي. زه همدې مسلې تم راځم، خو زه غواړم هغه پوینټونو ته اشاره وکم چې مخکې خويندې ورته اشاره درلودلې، مهمې دي، دلته خويندې را سره دي، هغه تم راځم کچيري وخت هم دغه مسلې تم په جزئیاتو باندې راځم. نو په دې خاطر باندې چې دغه مسلې څخه طالبان سیاسي سو استفاده کوي او یو استخباراتي پلان همیشه دغه محدودیتونو تر شاستوی یعنی طالبان دغه تصامیم په خپل سر باندې نه نیسي او کچې د دلیل یوازې دا وایي چې طالبان د جهالت په خاطر دا کار کوي دا خبرم نه ده. یعنی په دوی کې ځینې داسې رهبران شته دي چې هغوی واقعاً په دې پوهیږي چې په اسلام کې د میرمنو لپاره هیڅ نو محدودیت په دغه
مسایلو کې نه شته. پوهیږي د هغوی وس نشته، هغوی قدرت کم لري.
دقیقاً نو دلته د همدې خبرې څخه معلومیږي چې طالبان خصوصاً هغه کسان چې دا تصمیم نیسي هغوی مستقل نه دي. په دې کې یا قطر دی یا پاکستان دی، د دوی په شمول باندې ځینې نور قدرتمند هیوادونه، حتی د منطقي هیوادونه چین د همدا اوس د افغانستان په همدغه وضعیت باندې خوشحاله په څه خاطر دی؟ که طالبان په رسمیت باندې وپیژندل سي دوی نور نسي کولای چې په غیر قانوني او غیر مسلکي شکل باندې موادن د افغانستان څخه وباسي، په لوړه کچه باندې اقتصادي قراردادونه ولري. روسیا دی د افغانستان په همدغه وضعیت باندې خوشاله دي، په دې خاطر باندې چې هیڅکله روسیا نه غواړي چې د روسیې ضد هیوادونه چې تر ټولو هغه لوی هیواد یې امریکا دی د طالبانو څخه د دوی په ضد باندې استفاده وکړي. ایران دی، خو خیر دغه مسایل سیاسي بحثونه دي، پیچلي بحثونه دي. د همدغه میرمنو مسلې ته که چیرې زه بیرته راسم، ګوري زه په طالبانو باندې دا باور نه لرم. تاسو فرض کوئ چې نن طالبان دا ومني چې د مکاتب د نجونو مکتبونه دي سر له سبا څخه خلاص سي، اول خو په طالبانو باندې دا هیڅ باور نشته. دی هغوی چې د بشري حقونو د کنوانسیونونو د اوو کنوانسیونونو غړیتوب افغانستان لري، هغه چې هغوی ته متحده پاتې نسول، که چیرې همدا نن ووایي چې سبا مکاتب خلاص دي، د دې ګرانټي هیڅوک نه ورکوي چې څو ورځې بعد دا مکاتب بیرته بندېدلی سي. یو خبره. دوهم مسله دا دی چې فرض کړي چې مکاتب خلاص سو، طالبان په خپل څو جلساتو کې چې یو هغه جلسه یا د سټیټمنټ د دوی رسنیز هم سوله، په ډېر بېشرمانه شکل باندې وایي چې مثلا موږ به دغه نصاب داسې جوړ کړو چې د پاکستان مینه د افغانانو په زړه کې زیات سي. البته یوازې دا مسله نه، شاید دا یو خبره وه یا نه وه، لیکن هغه افراطیت ته چې موږ او تاسې فکر کوو، زه نه وایم چې د نجونو مکاتب دې نسي خلاص، که چیرې د څو ورځو لپاره هم خلاصېږي، د یو ورځې لپاره هم چې خلاصېږي، یعنې دا اوس چې د یوې ورځې لپاره هم بند پاتې سي، څوک یې نسي جبرانولی، نو زه د دې خلاف نه یم. لیکن دلته اساسي تغییرات باید راسي. افغانستان یو نظام ته ضرورت لري او هغه مشروع نظام دی. افغان چې د اوس لپاره طالبان نه داخلي مشروعیت لري او نه په نړیواله سطح باندې افغانستان څوک په رسمیت باندې پیژني. په دوهم قدم کې افغانستان قانون ته ضرورت لري. افغانستان مدني قانون نه لري، افغانستان جزایی قانون نه لري، افغانستان اساسي قانون نه لري، افغانستان حتی د شریعت پر مبنا باندې قانون نه لري. تاسی د قانون تعریف کچیری وګوري، دوی دغه کوم فرمانونه چې راوستلی دي او خپل د ځان څخه، تاسی حنفی فقه ته مراجعه وکي. زه یو مثال وایم، د نور مسائل بیا د تاسو په نظر کې ونیسی. دوی وایي چې د شزی ژغ اورات دی، را دي سي د انفي فقه په هغه باندې در سره عدلي باندې در سره استدلال وکي. که یو آیات راغلل، یو حدیث راغلل، یو فقه اصول یا قاعده راغلل، په دې کې زه نور میډیا ته نه راځم، دغه چیلنج ما له خوا دوی ته په هر حال باندې، یعنی موږ چې کله وایو او په دې باندې پوهېږم، موږ خویندې په جانب دي، تدریجي شکل باندې مخ ته تلل، ځکه موږ وخت ته ضرورت لرو. اول سفیر صاحب مخکې ورته اشاره وکړله چې د میرمنو تر مابین هم یو سلسله بې اعتمادي شته دي، د نوي نسل په منځ کې بې اعتمادي شته، ځکه په پخواني سیاسيونو باندې دوی باور نه کوي. زه فکر کوم موږ اول یو تعداد وخت ته ضرورت لرو چې یو ټرست بلډینګ وسي، یو اعتماد سازي وسي، او دا وخت نیونکي ده چې دا خپل دلالت په دې باندې کوي چې همدغه پروسه په تدریجي شکل باندې روان دی. په دوهم مسله باندې د نړیوالو څخه موږ داسې ژر اقداماتو هیله نسو کولی، توقع نسو کولی، ځکه نړیواله ټولنه که چیرې کولی سوی د هغه مندې تاسو مطالعه کوي، د شورای امنیت اووم فصل تاسو مطالعه کوي، د خپل د مندې مطابق کولی سي مداخله وکړي افغانستان کې صلح امنیت او د افغانستان د بشري حقونو د تحکیم په خاطر باندې قدم پورته کړي. لیکن نه کوي، ولی په دې خاطر باندې چې دوی خپله مستقلانه عمل نه کوي، د قدرتمند هیوادونو تر تاثیر لاندې دي. سازمان ملل متحد خپل منډیت لري د افغانستان لپاره،
هغوی هم په خپل منځ کې اتفاق نه لري. البته په وروستیو کې معلومه شوه چې د امنیت شورای یوه اعلامیه وه، تصویب ترې نه شودله. ګران صاحب، که تاسې هم لنډې خبرې وکړئ، ستاسو په نظر نړیوالو ته په افغانستان کې څه مهم دي؟ آیا د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونه، او که دا چې امنیت تلته وي او نور دنیا ته خطر نه وي متوجه.
څاروان صاحب چې زما په باور څاروان صاحب چې نړیوال او همدارنګه ګاونډي هیوادونه اول خو دا دی چې باید په افغانستان کې مداخلې ونه کوي، لکه دا نیمه پیړۍ یې چې مداخلې وکړي او دا پراکسی وارفیر ته ادامه ورکړه او دغه نیابتي ابزار وس هم په پیسو اخلي. یو دا خبره ده، بل په داخل کې وایي د فارن پالیسی بیګینز ات هوم. په داخل کې باید دغه واکمنۍ چې تر اوسه دوی د حکومت ولی دا واکمنۍ ولی حکومت یې نه دی جوړ کړی، ځکه حکومت هغه دی چې هغه د خلکو د باورونو په اساس باندې رامنځته شوی. یعنی په داخل کې قانونمند اداره نشته دی. زه فکر کوم چې باید نړیوال افغانانو سره مرسته وکړي، که لوی قدرتونه دي که د سیمې هیوادونه دي، د افغانانو په امورو کې مداخله ونه کوي او په دغه طالبانو باندې هم فشار راوړي له مختلفو لارو څخه او هغوی دې ته یا مجبور کړي یا یې وهڅوي چې په افغانستان کې یوه قانونمنده اداره رامنځته کړي.
ګران صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. وخت هم دومره و. له ښاغلي امیر ګران څخه محترمې نظیفه جلالي، اغلی هیله شمس او اغلی خاطر احمد خیل څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له تاسې اورېدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خپرونې څلور ساعت اورېدای شي.
ستم جڑے دما یو غم نو سلغم نہ میں پڑنو یہ دل ہا پے سنم جڑے شان آیا پیاہ شان آیا پیاہ شان آیا مت جانا
Yamaravanu aya, Yamaravanu aya, Yamaravanu aya.